یمن کو له دولتي تلویزیون ان ټي وي سره په امریکا کې نن خبره شوې ویل چې تاسو کولای شئ چې یوازې بټن کې کاږي او یو هیواد له شبکې بهر کړئ، خو له تخنیکی پلوه هم موږ چمتو یو چې هر ډول اقدام وکړو. روسیه په دې وروستیو کې په یو شمېر هیوادونو کې پر سایبری حملو او پټو انټرنیټي عملیاتو تورن شوې ده. متحده ایالاتو هم د 2014 کال د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه یو ځانګړی مفتش ګمارلی دی. کلیمن کو پخوا هم خبرداری ورکړی و چې ښایي یو شمېر لویدیځ هیوادونه هڅه وکړي چې روسیه په بشپړ ډول له انټرنیټه وباسي چې موسکو باید دې کار ته تیاری ولري. هغه ان ټي وي تلویزیون ته ویلي چې روسیه ځکه چمتو ده چې روسي چارواکو له مخکې د روسیې د انټرنیټ یو ځانګړی دفاعي سیستم جوړ کړی او دا هیواد هم د لټون ټولنیزو شبکو او د اعلاناتو ځانګړی عملیاتي سیستم لري. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو وویل، د دې خبرونه ډیره برخه هم د ځوان فکر اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې چې د کابل له سټوډیو زما همکار اجمل تورمان مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. زه اجمل تورمان یو ځل بیا تاسو د ځوان فکر په ونی خبرونه کې خراغ لاس وایم. په دغه خبرونه کې را سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. دوستانو، دا چې د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ رانږدې ده، په همدې بهانه مو غوښتل چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د نقض څرنګوالي عاملینې او په دې برخه کې د عامه پوهاوي د څرنګوالي په اړه یو بحث ولرو. په دغه بحث کې را سره میلمانه دي د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشره اغلی عادله بهرام، ځوانه لیکواله او ژورنالیسته محرم دورانی، لیکواله او د ځوانانو د حقونو فعاله رابعه ورتک. درنو ملمنو خره خلاص، دغه شان تاسو درنو اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون بیا سره یو ځای شیخ پر نظرونه شریک کړئ. دغه شان له درنو ملمنو هم که څه پوښتنه لري هغه هم مطرح کړئ. اغلی بهرام، په سر کې که تاسو تر شو ستاسو په نن سبا په افغانستان کې ډېرې په کومو برخو کې د افغان ښځو او نجونو حقونه نقض شوي دي؟
ډېره زیاته مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي درنو اوریدونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. او مخکې چې دوه مسلې ته راشم، د اتم د مارچ مبارکي ټولو د نړۍ میرمنو ته ورکوم او د زړه له کومې د دا ورځ ورته مبارکي وي. که په نقص د حقوقو د میرمنو راشو، نو دلته یې نشو مشخص کولی، یا دلته یا هر چیرته بل، ځکه چې تاسو وینئ په هر رسته کې د ښځې د نقض د حقوقو سره مخامخ کیږي. دا مسله هند کورونا شروع ده او حاصل از تدابیر په کورو کې ده. د کوره چې د ښځې حقوق نقض کیږي تر ټولنې پورې، او هغه تاثیرات چې په کور کې دي هغه په ټولنه باندې اچي او ټولنه بیا په حکومتونو باندې. موږ نن په یو داسې شرایطو کې د ښځو فعالیتونو شاهدان یو چې واقعا په ملک کې جنگ ده، ناامني ده، بې ثباتي ده. اما په غو پسرم تصوینه یو تعداد ډېرې میرمنې نن د خپلو کورونه راوتلې دي او دو تلاش دي چې خپل حق ته ځان ورسوي او خپل حق واخلي. اما متاسفانه ځینې وخت ځینې ناخوالو سره مخامخ کیږي او ناخوالې په مختلفه سطحه موږ ته قسمه ویشلی شو. د اقتصادي بخش کې هم د دې سره ډېرې ناخوالې دي، زیاتره خودکفانه دي، یعنی په خپله هغه سرمایه چې یو نرینه یې لري دی نه لري، همیش د همدغو مسلې سره د تاوتریخوالي سره مخ دي، ځکه دی هغه خپله هند باندې د فعالیت نه شي کړلی. او په دوم بخش کې په اجتماعي ټولنې ته چې کله ټولنې ته روزي یا اجتماع ته چې روزي، په هغو کې هم تصوینه ځینې عکس العملونه ځینې مشکلات شته دي. او راغلو له په سیاسي سطح هم دا ټولنه یا افغانستان د هغو مملکتونه دی چې تر اوسه پورې د نارینه حاکمیت کې ډېر دی او ښځې ډېرې کمې کړی شي چې هغه خپل حق حقوقو ته ورسي. پس موږ دلته نشو ویلی چې ښځې په کومو بخشو کې د خپلو حقوقو نه پاتې راغلي. په لرې پرتو سیمو کې یوې ټکی ته موږ ویلی شو چې د عدالت پیسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي، د تعلیم و تربیه یا د سواد په اسه کې دی هغه خپل حق ته نه رسي.
په بخښنه سره خپل بهرام حق ته دوی نه دی رسیدلی دی کنه دی ورکړی شي. ستاسو په نظر باندې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ چې حق باید واخیستل شي که حق باید ورکړل شي؟
تاسو هم دوه جملې ترتللم. حق نه ورکول کی، حق اخیستل کی، اما کله چې د دې جلا د مخه نیول کی، یعنی کله لاندې یو مثال ورکیو، یو مېرمن په لر په تسمو کې مریضه کی، دغه حق دی چې هغه باید ډاکټر ته یوړل شي او دغه تداوی وشي. اما په دو ډیر په مهارت او په ډیر عجیب شکل دی دا حق د دین اخیستل کی، د دې چې ته یو مېرمنې او نه باید ته هغه شي نارینه ډاکټر ته ورشي، دغه په خپل هغه څه مشکل دی چې جوړی وي، دا غټ مشکل دی چې اوله د دې د صحت قسمت کې د دې حق تلف کو، او دا که دلته مجادله کو او دوته تلاش کو چې زه مریض یم زه باید ډاکټر ته ولاړ شم، تاسو په ډېر مهارت باندې سرکوب کی، نو مشکل په ټولنه کې په پرتو سیمو کې ډېر دی. اما په مرکزونو کې هغه ولایتونه چې کرای شو چې ځینې مرکزي ولایتونه مثال ورکو، که کابل که مزار که ننګرهار نسبتاً که ایرات او داسې نور ځینې ولایتونه په دو مرکزو کې ښځې ښه فعالې دي او دی ښه دغه خپل هلې ځلو ته ډېرې ښې راسي، اما بیرته چې مخه کا کورته په کورو کې هغه خپل مشکل لري. نو که یوه مېرمن وزیره هم ده خو کله چې کور ته ولاړه د کور مېرمن ده.
بله اخلی وردک، ستاسو په نظر باندې تر ډیره ځوان نجونې په کومو برخو کې مثلا د ستونزو سره مخ دي چې د دوی حقوق مثلا پامل شوي دي، دوی ته نه دي ورکړل شوي، یا دوی خپله فکر کوي چې تر اوسه پرې نه دي توانېدلی چې دا خپل حقوق ترلاسه کړي؟
ډیره مننه د سلام په وړاندې کولو سره. اتم د مارچ ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته مخصوصا مبارکي وایم. زه فکر کوم په افغانستان کې په صورت عموم بشر ته احترام نه دی قائل شوی هیڅوک. بیا سره سی ښځې ته چې دلته د دویم جنس په نامه باندې پیژندل کیږي، زیاتره په ځوانانو کې کله چې د ځوانو نجونو حقوق تر پښو لاندې کیږي، زه فکر کوم دمدې کورنۍ نه شروع کیږي. د کورنۍ نه شروع کیږي، کله چې نجلۍ نړۍ ته راځي دوی ته یو وار دی، کله چې یو هلک نړۍ ته راځي نو دوی ختمونه نیسي، قرآن ختم نیسي، وروسته له هغه میمانیان جوړوي، نوم ور باندې ږدي. مهم کله چې نجلۍ پیدا شي حتی تر شپږ میاشتنۍ د دې نوم هم نه وي معلوم چې بالاخره دې نوم به څه وسي. ورسته لغه کله چې مکتب ته ځي، که چیرې مکتب نږدې و خو ښه خبر ده، مکتب ته بلاړ شي. کله چې مکتب لري وي، مخصوصا کله چې دوی مجبوریږي فامیل دوی ته کرا ورکړي د لارې، دوی ته لازم نه ده، همدومره د زده دي بس ده، یعنی خلاصه سهلنګاري کېږي د فامیل لخوا. کله چې بیا تر دولسمه په هر مشکل چې وویل مکتب، کله چې راځي کانکور ته دوی نشي کولی په هغه څه کې چې دوی خپله مهارت لري، نشي کولی په هغه کې زده کړې وکړي. یو نفر چې اصلا ریاضی سره هیڅ علاقه نه لري یا ریاضی باندې نه پوهیږي، دوی مجبور دي ریاضی هم حل کړي، دوی غواړي رسامي وکړي، دوی غواړي په هنرونو کې کار وکړي، مګر دوی مجبور دي باید ریاضی سوالونه هم حل کړي. ورسته لغه کله چې بیا کانکور نتیجې وځي، نو کچېرې دوی د خپل خواهی رشته ته کامیاب شي خو د دوی به خوشحالي وي، کله چې او کچېرې دا رشته د دوی د فامیل د خواهی سره مطابقت ولري نو ښه خبر ده، دونه به مشکل ورته پیدا نشي. مګر کچېرې دا رشته د دوی خواهی وي، مګر د دوی د فامیل د یو غړي نه وي خواهی، مخصوصا کچېرې د نارینه نه وي خواهی، نو بیا دوی نشي کولای لوړ زده کړو ته ادامه ورکړي. همدارنګه کله چې په ځینو مشکلاتو دا پانتون وویل، مخصوصا موږ په پانتونو کې دلته بیا ډېر مشکلات ورته پیدا کیږي، موږ نشو کولای تنها یو کابل مثال ورکړو، په ولایاتو کې کله چې انجلۍ کامیابیږي پانتون ته، هغوی ته وایي چې ته یو انجلۍ ته سا کال تاجیل واخله بیا کال ته راشه، کوندې نور انجلکیان هم کامیابه شوي وي. کله چې د انجلۍ وایي چې زه د یو انجلۍ یم، زه ما د فامیل سره مثلا دونه مشکلات تحمل کړي، زه راغلی یم، زه غواړم ادامه ورکړم، نو دی په هر ډول خلاصه دې ته مجبوروي، یا به چانس ورکوي او یا به ډراپ کوي، په یو شکل خلاصه دې یو کال سوازي. په همدې مشکلاتو کله چې بیرته فارغه شي وروسته له هغه بیا کله چې غواړي دندې ته لاړه شي نو بیا هم همداسې ده. یعنی خلاصه دا چې نجلۍ نشي کولی یا نجلۍ نشي کولی په خپل زړه تصمیم ونیسي، هغه څه چې باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه، او دا یو ناکام فرمول ده چې ته به یو کار کوې ټوله دنیا به درسره راضي وي، البته چې یو موافق یا مخالف وي. منجنې باید دا شاهکار وکړي، باید ټول فامیل راضي کړي وروسته له هغه کولای شي بیرون ته لاړه شي.
مننه. هغه درانه استاد نظر باندې د خزو د قوم نقضون کی تر ډیره څوک دي چاته ګټه نیولای شي؟
د روی خدای په نامه لومړی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې هغوی هم روغ او جوړ اوسیږي. زه فکر کوم چې د ښځې د حقوق نقض کول هم نارینه دي او هم بخپله ښځې او میرمنې هم دي. که وګورو په ډیری نامنو سیمو کې ولایاتو کې ډیری ښځې هم دي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یا هم د هغوی حقوق نقص کوي. همدارنګه نارینه هم که تاسو وګورئ، یوه جلۍ دغه نن سهار که زه د کور څخه د پنتونه پورې ځم، اول به په خپل کور کې ډیر زیات ستونزې لرم، اول به زه خپله کورنۍ راضي کوم چې زه غواړم لاړه شم. هغه که اول وي پلار، بیا که پلار اجازه راکړله زما څخه به کوچنی ورور وي، زه به د هغه څخه هم اجازه اخلم، هغه به هم خپل رضایت راته ښکاره کړي، پس له هغه به زه یو کار کولی شم. همدارنګه کله چې بهر راوزو د کور څخه بهر له بیلابیلو ستونزو، ګواښونو او د حقوقو په مال کول یا د پښو لاندې کولو سره ډیر زیات میرمنې مخامخ کیږي. ځینې کسان دا وایي چې جلۍ د خپل حجاب مراعت کړي، هیڅ له ستونزو سره نه مخامخ کیږي، د باندې د کور څخه یا هم په پوهنتون کې یا هم په ښوونځي کې یا هم بل هر ځای کې چې وي. خو زه دا وایم چې تاسو باور وکړئ، که په زرو پوړنو کې هم موږ ځان پټ کړو، بیا هم د کور څخه بهر راوځو له ستونزو سره مخامخ یو. او کله چې بیا پوهنتون ته ځو، په پوهنتون کې د نارینه وو لخوا هر خبر چې کیږي یا مجبورې چې تمام ورځ به مقابله کوي، د هغوی به ځواب وایي، هغه تیږې چې ستا په لور راچول کیږي، غورځول کیږي، په هغه ډبرو چې ته ویشتل کیږي، هغه ډبرې به بیرته د هغوی په لور غورځوي یا هغوی به بیرته وهي، نو په دې به ستا ټول عمر تیر وي. یا به مجبور یې چې دغه حالات وزغمې، مبارزه وکړې او ډیره زیاته مجادله وکړې تر څو خپلو موخو ته ځان ورسوي، چې هغه کې هم ځینې هغه غلي او واقعاً باهمته با شخصیته میرمنې دي چې کولی شي دغه مبارزه وکړي او ځان ورسوي، خو ځینې هغه میرمنې دي چې بیا هغوی ناهیلي کیږي او نشي کولی. همداسې زموږ په یولسم ټولګي کې مکتب کې مدرس ویل، زموږ استاد زموږ د همسنفی سره داسې یو چلند وکړو چې نه ښایي د یو استاد چې خپل شاګرد سره داسې یو چلند وکړي. د همغه یولسم صنف څخه چې جلۍ لاړه، زه تی په مکتب پرېښود او درس زیات نور ونه ویل. او همدارنګه مخکې اغلی بهرام ویل چې د ښځو حق باید ورکول شي، هغوی باید خپل حق، یعنی حق اخیستل کیږي، هغوی باید خپل حق واخلي. خو زه دا وایم که زه خپل حق ونه پیژنم، نو زه به څنګه خپل حق واخلم؟ اول دې ماته اجازه راکړي چې زه خپل حق وپیژنم، وروسته له هغې څخه زه خپل حق واخلم. که زه خپل حق نشم پیژندلی، زه نه پوهیږم چې مهر زما واقعي حق دی او په هره توګه چې کیږي هغه باید ترلاسه کړم، خو زه په دې نه پوهیږم. زموږ یو عام صنفی وه بله ورځ وایي چې میرمنې خو په 1500 روپۍ باندې راضي کیږي، 1500 روپۍ په میاشت کې ورکړه هغه درنه راضي ده. مال داسې خبره نه ده، ځکه موږ ته اسلام هغه میرمنې ته حق ورکړل شوی دی، هم په د پلار په کورنۍ کې او همدارنګه هم د خاوند په کورنۍ کې، چې متاسفانه نه زموږ ډېری نارینه پوهیږي په دې برخه کې.
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه چې خپل حق ونه پیژنئ نو څنګه به یې غواړئ، دا ستونزه څنګه اوریدلی شي؟
دا ستونزه خو د زده کړې له لارې، او موږ خو هغه کسان یو چې د زده کړو سره، د علم سره، د عقل سره مو له کلونو کلونو راهیسې دښمني راخیستې ده. کله چې موږ نارینه زموږ په ولایتو کې زده کړې نشي کولی، نو میرمنو ته به څنګه دغه زمینه برابره شي؟ که ټول لاس په لاس یو کړو او علم ته مخه کړو، ځکه زموږ د آزادۍ سند علم دی، او علم ترلاسه کړو، علمیات ولرو، پوهه ولرو، او د عقل سره مو دښمني نه وي راخیستې، هغه وخت موږ کولی شو چې هم نارینه خپل حق وپیژني، هم میرمن خپل حق وپیژني، هیڅ ستونزې نه په کورنۍ کې پیدا کیږي او نه هم بهر موږ ته پیدا کیږي. که موږ هلک ته تل دا وایو چې ته زمره یې، ته کولی شي، ته غښتلی یې، ته د خویندو څخه محافظت وکړه، ته د دوی سردار یې، نو هغه به ډېر زیات جرأت پیدا کوي. او کله چې جلۍ ته وایو چې ته وروسته پاتې ته د بل کور یې یا هم ته د بل مال یې. که داسې تل ورته وایو نو کاملا چې جلۍ خپل هغه روحیه له لاسه ورکوي او نشي کولی مبارزه وکړي.
نه جلۍ ته خو مونږ داسې نه وایو، جلۍ ته مونږ دا وایو چې که له ظلمونه پوره نه شو افغانستانه جنکۍ به د ساتنې او بل
دا خو باعلمیته شخصیتونه داسې وایي، کورنیو کې داسې هرګز نه ویل کېږي.
خدای دې چې په عمومي ډول نارینه و ته ګوته ونه نیول شي، مونږ غوندې ځینې ښه نارینه هم پیدا کړي.
بله، زما هم هغه کسان چې په ډېری په ولایاتو کې دي، زما موخه هغوی ول نه داسې نارینه هم شته په ټولنه کې چې واقعا زه ورباندې ویاړم، او همغه نارینه همغه وروڼه وو چې موږ یې تشویق کړو تر څو نن کولی شو په داسې لویو رسنیو کې راځو او خپل غږ پورته کوو.
مننه ډېره. اخلي به هم دغه موضوع سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا څومره دې موضوع سره جوړ یې؟
مننه. اول خو باید یوه خبرې ته اشاره وکړم چې ګرانه خور درانی ووی چې حق ورکول کی ما داسې و چې حق باید خپل واخلي.
بله، تصفیف واخلي.
خیر، نو راغللو په دوه موضوع کې چې تاسو ویې چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی. کله چې موږ په یوه داسې ټولنه کې ژوند کوو چې په هغو کې حاکمیت یعنی اصلیت ډیر نارینه وو په لاس کې دی، بیا دغه ښځې د دو نارینه وو د طرفه حمایت کی. مثلا په کور کې مشران د کورنیو برکت دی، هغه که نر دی که ښځه، په دو خاطر چې دغه ځوان خپله مور خوشحاله کړې وي نو بیا ورته وی چې مورې دنګور دی باید د تانه ونه خوري. دغه هغه حالت دی چې تاوتریخوالی
شکل بیا هم دغه موضوع رد کړه، بیا هم بیرته په ځوان باندې وشوله.
په ځوان نه، خیر نه، نه خیر نه، هیڅکله نه په ځوان خو نه. چې اوس زه چې و چشې ته پس پروردګار امیدواره یم ځوان نسل ته یم د مې مال لرې مثال درکا. یا د کور نارینه مشر دی، هغه ورته وي چې زه بیرونی چارې کوم، د دې ښځې باید په کور کې کنټرول شي د ښځې په ذریعه باندې. هغه نو چې هر څه یي زه خوښ یم، یا زه مشران اندرور یم، یا زه مشران ګور یم. دا مشکل هغه مشکل دی چې موږ بیرته رسو دغو مسلې ته چې ګران خور درانۍ ووې، په اول قدم کې د سواد مسله ده، باید د ټولنه باسواده شي. دوم د حکومتونو مسولیت دی چې هغه قوانین چې د ښځو د حقوقو په خاطر او د ټولنې د ثبات په خاطر باندې تصویبي، هغه قوانین باید پلي شي. دریم هغه علما چې په جوماتونو کې دي، په مدرسو کې دي، باید مسولیت واخلي چې نر او ښځې دواړه انسانان دي، هیڅ توپیر په یو بل منځ کې نه لري، او د ټولنې په مقابل کې د کور په مقابل کې یو شان مسؤلیتونه لري، او هیڅکله نشو کېدای ویلی شو چې دا ښځه حق نه لري او یا ښځه باید خرڅه شي. یا هم سال دم دو خبرو، نو زه بیرته دو خبرې ته تاسو خبرې ته نرسم چې د ښځو په مقابل کې د ښځو تاوتریخوالی دا مسله ردولی هم نشو، ځکه یې نشو ردولی چې دا یوه مذهبي ټولنه ده، په دو کې د مذهب نه فرهنګ او هغه ناپېژندلي یا نامنلي کلتوري انانات دغه څه ته یې موږ مخ کړي یو چې هغه ښځې د ښځو په مقابل کې تاوتریخوالی کا. موږ خو په اطرافو په لرو پرتو سیمو د خبره اچیو، اما زه په خپله ژوند کې چې دا تقریبا د دیرشو کالونه زیات ده ما سیاسي مبارزه کې، ما په مختلفو دورو کې خپل فعالیت لرم. زه په روشنفکرو کورنیو کې او په یوه محیط کې چې په هغو کې مېرمنې هم کار کا، زه ډېره متوجه دوته شوی یم. د موږ پارلمان، په پارلمان کې موږ یو زیات مېرمنې لرو، یو تعداد زیات مېرمنې دي، اما تاسو د دې تاوتریخوالی هغه وخت د ښځو په مقابل کې ولیده کله چې جلال رئیس صاحب جمهور تعهد وکړ چې یوه ښځه به په ستره محکمه کې رسي، او هغه یې ولېږله د رایې اعتماد دپاره پارلمان ته. که په هغو ورځ هغو ښځو دغه اړیکه ماته کړې وای او دو مېرمنې ته یې رایې ورکړې وای، نو موږ به منلې وه چې نه تنها په لرو پرتو سیمو کې په روشنفکرانو کې هم دا خبر،
او یا هم مثلا چې د لسو نه په زیاتو وزیرانو کې ټول د تایید راي وړي او
و مېرمنې نه زم دوه خبرې تم راتللم. ډېر مشکل شته دی خو بیا رڅو دا مشکل والي دی ځکه دا ټولنه په غوسه ته چې باید په پوها سمبال وي د پوهې کچه دلته ډېره ټیټه ده ځکه په ټولنه کې مطالعه ډېره کمه ده. د ما زه په یو داسې پروګرام کې نن ناسته یم چې خوشحاله شولم په دو چې زه یو انا یم په یو ځوان فکر په برنامه کې ما اشتراک کړی دی.
عمر مونږ ته ډېر مطرح دی
فکر نه خو ما نه نه دا خو ډېر ښه خبر ده خو موږ بیا لږ لږ ځانونه هغه کې وو فکر ته مخه دو ته فکر کړو چې موږ څوک یو. نو د ما تاکید په دو دی چې هوسنی نسل ځوان باید ډیر اک نر دی ښځه باید همیش مطالعه ولري او دغه نامنلی انا نوت رواجونه چې په ټولنه کې دي اکه په لوړه سطح دي که په ټیټه سطح دي دغه ځوان نسل دی باید نوړلی شي. دغه د موږ قوي مبارزین دي او دا هغه کسان دي چې پس پروردګار د افغانستان د خلکو امید دغه ځوان نسل ته بریالي دي.
کور مودان اغلی ورته که پختر تاسو نم کوو به اوریدونکو ته ورشو ستاس په نظر باندې ډیره عاملین د خزو د حقونو د نقص کوونکي د لوی عمر کسان دي که نه ځوانان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا میو بس بازا برته د خغلی درنی د خبر نه پایل کم خغلی درنی وای چې موږ باید اول خپل حق په جنور سره دغه بیا د حق د غښتنې مبارزه وکړو. خو زه به دا اندیم چې خدای چې موږ خپل حق ونه پیژنو ځکه موږ ډیر درد دی. بیا کله چې انسان خپل حق ونه پیژني نه درديږي مم کله چې د حق و پیژندو او بیا د وانه شو خوستای دلته ته ډیر درديږي. یعنی د مونږ ځنی خزیدی یعنی هغه کې د مبارزه همت نور نشته. هغه خپل حق پیژني اما باوجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی نه ورکول کیږي حق. باوجود دې چې پیږي چې دا د ما حق دی خپل حق باندې پیږي اما بیا هم هغه نشي کولای خپل حق ته ورسیږي. په دې کې هغه بیا یو نو ځان خوري یعنی یو نو دل سردی ورته پیدا کیږي. ما هم که چیرې موږ په خپل حقوق پوه شو بیا باید ډېر لوی مبارزه وکړو. یعنی موږ مبارزه به هغه وخت بخښي نه راسختېږي تر هغه وخت چې موږ خپل حقوقونه پیژنو مبارزه به دومره سخته نه وسی. ما هم کله مو چې خپل حق پیژندو بیا نو موږ ته دا مبارزه نو بخښي سخته ترین
پړاو ته رسیږو. حق و پیژنو او مبارزه خپل جدي کو کنه هم داسې وینه پیژنو هم سکینو څنګه به مثلا ټوله کې تحلیل هم څه دی.
یعنی که خپل حق مو وپیژنو دا خو بهترینه خبره ده. مګر دا چې زه په خپل حق پیګم زما په فامیل کې زما په حق هیڅ کوم نه پیګي یا هغه څوک چې پیګ د خپل منافع په خاطر باندې پټوي دا نو بیا ډیر لوی درد لري. او رازور تاسو پښتنه کوم
بله ما زما پښتنه دا و چې ما تاسو په نظر باندې د خزو یا د نجونو د حقونو نقص کوونکي ډیر د لوی عمر کسان دي او کنه ځوانان دي. ماشومان خو نشی کړه
دا د ښځو د حقوقو نقص کوونکی زیاتر دا د ډیر عمر کسان دي ځکه چې هغوی په هماغه پخوانۍ مفکوره باندې
مچ ډیره پرې لیدلې دي او تجربو سره مخ شوی یم. د کور ځوانان تر ډیره پرې اته مشران دي ته مجبوروي چې مثلا د دوی وختنې د خپل خویندو د حقونو د نقص په برخه کې ومنل شي
دا د کومه شوي اصلا باید دا پوښتنه وشي. یعنی دوی دا مفکوره لکومه کړي دا مفکوره اصلا نه ډېر عمر کسانو ورکړي
هغه انتقال کړي
هغه د مونږ مور ده هغه د مونږ پلار ده. هغه چې کله همدا چې لوی شي ته زمرای ته باید د خپل خور نه ساتنه وکړي ته باید ته د کور نارینه یې ولو که د مانه وړکی وي که د مانه لوی وي مخصوصا کله چې دا لوی شي نو بس دوی فکر کوي چې زه د کور مشر یم زه د کور نارینه یم او دا فکر متاسفانه د موږ مشرانو ورته انتقال کړی. موږ ټولنه سنتي ټولنه ده موږ مشرانو ته احترام لرو. یعنی په فامیل کې هغه څه چې پلار ووي هغه څه چې مور ووي یا نور مشرانه ووي زه فکر کوم ډیر کم مخالفت پیدا کیږي ځکه موږ داسې فکر کوو همیشه احترام ورته کوو فکر کوو چې مشران په هر څه ډیر پیږي. مونږ فکر کوو چې مشران په هر ډیر پیږي، طبعا هغوی تجربه لري پیږي، مګر کچیرې دا فکر د مونږ مشران ځوان نسل ته انتقال نه کړي، ځوان نسل فکر نه کوم. چې
مننه ډیره ډیره اغلې وردګ. اوریدونکي اخلو د تلیفون شمیرې 0995 شل 15 څلوېښت او 0 1 2 1 5 5. قدرمن اوریدونکو تاسو سره سره اړیکه ونیسئ. اوریدونکي را سره په اړیکه ری فیض الله له وردګ نه. بلې وردګ صاحب مهرباني.
سلام علیکم.
اورم مهرباني وکړئ.
نومره غادي راځي کول کارکون غوډین سلامونه یم او رسې له اوس خبرانو ملمنو ته هم سلامونه کوم.
مهرباني
وکړئ د ځوان فکر په کله دا نظر لرم د ځوان په صفات باندې چې د خو د پوره هم د تعلیم زمينه باید په افغانستان کې برابر شي او دینی تعلیم ورته کنروي او خزوي. او بل نه خبره ده چې دوا خزګه او کنر دی تعلیم ضرور دی، خو دا خبره چې د نر او د ښځو مساوات دی نر او ښځه هیڅ کله مساوي کېدای نشي، ځکه چې یو نر یې هغه په جسامت جوړښت دیني عقیدوي جوړښت چې دی یو رقم نه دی. ښځه چې ده په میاشت کې څومره لمونځ کړلی شي، نر یې پوره کړو، ښځه یې پوره نشي کړلی. نو څرنګه به نر د ښځې سره چې په دیني هغه کې مساوات نشي پیدا کولی، جنسی جوړښتیز کې نشي پیدا کولی، نو نور به څه رقم مساواتی ولري؟ نو مننه.
مننه کور ودان وردګ صاحب. تاسو پوښتنه ته به اوریدونکي میلمانه وبخي ځواب ووایي ان شاء الله. بل اوریدونکي هم را سره په لیکره بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده بلې ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ. د دوی اړیکه را سره پرې شوه. بل اوریدونکي هم شته بلې مهرباني وکړئ. بله مهرباني وکړئ. ازادي راډیو را ځان راو پیژنه یو خپل پوښتنه یا نظر مو کی مطرح کړئ. ستاسو غږ سم نه راځي په خنه سره. دغه اړیکه هم پرې شوه. تر هغه چې بل ټلیفوني اړیکه راخلو اغلی بهرام کې شي تاسو ځواب وایي.
ډیر زیاته مننه د دوه ورور نه چې دای فیض الله او عزیز الله او چې هر څوک فیض الله وردګ څخه مننه وروره. رښتیا هم چې د تعلیم او د تربیه زده کړه په ښځو نورو باندې فرض ده، اما متاسفه زه په دویم چې ته یو ځوان فکر کوم چې باید ځوان اوسي، اما داسې عجیب فکر دی لاره چې مونږ د مثال ورکو چې ښځه مونږ کم کا او نرینه ډیر کا. د تقوا پرهیزګاری به د الله په نزد کې وي، دا به د موت نه شو تثبیتولی چې زه به ډیره ښه مسلمان هم که به ته ډیر ښه مسلمان وي. هغه څوک مسلمان دی چې هغه خپله تقوا پرهیزګاری وکړه، او د نر او د ښځې فرق الله جل جلاله نه دی کړی. موږ هغه بشر یو چې که نر یو که ښځې پروردګار یو شان هست کړیو. سیده فقط دومره فرق هم دی چې یو نر یو ښځې، نو د یو مور پلار نه پیدا یو، فرقم نشته دی. زد تانه ما خواهش داده یه چه ده ذهنیت ده فکر نلره که کوشش مکه چه پکور که ده که خور ده که لور ده ده غو پا تربیه که کوشش مکه چه یو سالم میرمن او یو سالم لور و روزه. ده چه زن منز کم کم که تیر دیر که ده دوم را ده بحث وار خبره نده. ده پریگ ده یه الله پاک ببیه ده سوال جواب کده مونه.
دا په ځکه چې دا په اسلامي لحاظ باندې واضح هم دی، د سنډه چې په دین کې په اسلام کې راغلي وي خو دوی ورن سره غړونه کوي، یا څه چې واضح او څرګند دی. فکر کوم
زه ځکه ټول منصب ډیر جزئیات ته ور نغللم، دای بای تاول خپل دینی مطالعه ولري د مثلا نه چې څور ته واضح شي چې موږ انسانان
مانه نه بل اوریدم کې کر سره وي. دا به واخلو بلې مهرباني وکړئ. ازادي رادیو ده بلې ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ. نه پیګم د ټلیفون کرخه روغه نه ده که څنګه. بلې ازادي رادیو ده مهرباني.
محمد تاسو ته تم تاسو من منو ته دې کوم سلامونه.
وعليكم السلام.
من منو نه دا پښتنه ده چې من ټول شي په بل کې د خپل حق کو چې هغه حق په حق کې ژوند کوي چې څوک حق ولري او چې حق نو خپل حق په څو پیژني د منګه خزو کې خوش داشته ته کالا شو یا کالا د منګه عمر د پیژنو یا ویژنو یا ګورو د منګه خبرې ټولې بندې دي خپل حق بند خپل ازادي بند د چې دوی په خپل ازادي وغږیږي اما دا چې دا د چا د لاسه دا د هغه ظالمانو د لاسه چا لوی لوی مولیان دي او سیاست مشران دي او قانون د لاسه دا چې ته قانون وای یا دا حولیان و هغه خبرې کولی دا قرآن یې ورته مخکې اچولی وای نو نن دا حالات نه په ښځو راکړي راکړه وسلام پرې پیره
مننه. دوی په دې برخه کې قانون او تر ډېره برخه کې هغه یو اوریدونکی بل هم د تخنیکي همکار وایي. بلې مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ازادي راډیو ته مهرباني. بلې ځان را وپېژنئ. څوک له کومه ځایه؟ مهرباني وکړئ.
پښتنه کوم چې دوی وایي چې د نر او ښځه حقوق ته خدای یو کړی ده. خدای تعالی مو تاسې یو بنده پیدا کړی فقط نوم په نر یو د ښځه یم پرېږده خو نر ته خدای تعالی دا روا کړی ده چې څلور ښځې وکړي. نو ښځې ته روا ده چې یو او بل ډبل ډوز پښتنه وکړو چې مثال په میاشت کې اته لمونځ کم کوي یا زیات کم دا د تقوا په خاطر پښتنه نه وکړو. دا دې دې پښتنو وکړو به ویل چې خدای تعالی په تاسو باندې دا نقصان سره راولی ده چې په میاشت کې یا درې وشپې یا دا کوم دغسې راځي دا دې تاسې یو د نارینه تغیر دغه راځي په مابین کې.
مننه. کور ودان ژوندي اوسئ. اغلی دورانی کله شي تاسو کڅ سرګنلو لري دغه دوه اوریدونکو چړي کې درلودلې په دې برخه کې.
bale زموږ لوړنۍ اوریدونکو ویل چې حق په عقل پیژندل کیږي. زه فکر کوم چې بیا یې ورسو ویل چې علما او قانون د تعریف پاملرنه وکړي او دوی ته د حق او پیژني. په اول کې هغه فکر بل فکر ما ته راغی چې دوی فکر کوي چې د ښځو عقل د ترنارینه او کم دی یا هم دوی نشي کولای. دا مسله ډیره زیاته په ټولنیزو رسنیو کې هم ویل کیږي چې ښځې عقل کم ده تر نارینه او هغوی نشي کولای یا هم د خپل حق نشي پیژندلی. نو زه وایم چې یو ناقص العقل څنګه یو کامل العقل زیږولی شي او نړۍ ته راوستلی شي؟ هغه حتما په پوهیږي او پوهېدلی شي، خو خبره دا ده چې هغه پریښودل شي. څو ورځې مخکې د یو دیني عالم سره مو هم خبرې کولې او هغوی هم ویل چې که میرمنو ته د زده کړو حق ورکول شي، هغوی د پریښودل شي چې هغوی زده کړې وکړي، نو په دین کې به تر نارینه و میرمنې ډېرې زیاتې ټینګې وي، هغوی به ډېر زیات عبادت ګزاره وي او ډېر زیات به په هغه باندې عمل کوي. ځکه میرمنې دا چې پوهیږو هم یو عاطفي موجود دی او هغه کله چې بیا د الله تعالی حقوق وپیژني، خپل حقوق وپیژني، خپل خاوند وپیژني، خپل د ماشومان وپیژني او د کورنۍ وپیژني، هیڅکله بیا ستونزه نه راپیدا کیږي او هیڅکله بیا دومره ستونزې او دومره تاوتریخوالی او دومره ناخوالی نه پیدا کیږي. همدارنګه بل ورور چې ویل چې مساوات په دې حقله هم زه ډېر زیات معلومات نه لرم، خو زموږ استادان تل دا وایي چې د نارینه او د میرمنو ترمنځ هغه حقوق تعادل موجود دی، مساوات نه دی. ځکه چې اوس که څو ورځې مخکې مو هم دا درس وویل که یو نارینه غلا کوي د هغه لاس باید قطع شي، خو میرمنې ته دغه بیا نشته چې د هغې لاس باید پریشیا قطع شي. په دې حق لزه هم ډیر زیات معلومات نه لرم، دا هم یو نقل قول زموږ د استاد څخه چې ما ویلې. نو په دې کې ډیری په دې اندي زموږ دین هم دا وایي چې تعادل په دواړو کې دی. ځینې هغه کارونه دي چې میرمنې کولی شي نارینه نشي تر سره کولای، ځینې هغه کارونه دي چې نارینه تر سره کولای شي او میرمنې نشي تر سره کولای. نو کواقان چې دوی مساوي وي، یو بوجي وړه یا هم درون بار یو نارینه کولای شي چې یو سیمه یو میرمنې نشي کولای، یا هم همدارنګ په نورو خو کې دا هغه زما ذهن دی چې زه وایم کې د شي نور زموږ نور همکاران به نور بیل نظرونه هم لري.
تاسو درنه ملمنه په دې برخه کې تفسیره لرئ؟ هغه له بهرام یا مهرباني ورته کړئ.
ډېره مننه. ما غوښتل دا وایم چې د موږ ورور پښتنه وکړه چې هیڅکله نه دي سره برابر نه راوخزه. من پیږو یو نارینه ده یو ښځینه ده، چا ویلي چې دواړه برابر دي؟ هیچ دو دانه انسانان ندی سره برابر. هغه که دو خزی ووسی که هغه دو نارینه ووسی اوس که منگا وگرو دا جرم شناسه ای که کلا چه نفر جرم مکری ولو داغ دا گوت اثاریه پغه باندې کولای شي مثلا یو نعرف یو نفر لاس کاله مخکې مړ شوی مګم د ګوتې په نشان باندې کولای شي هغه اصلي مجرم پیدا کړي. نو دې نه معلومیږي چې هیڅ دوه انسانان سره یو شان نه دي. یعنی هغه ډي این ای داسې جوړه شوې ده ټولو انسانانو چې هیڅ دوه انسانان سره برابر نه دي. بیا څه رسېدی ته چې موږ وایو چې نارینه او ښځینه سره برابر دي، او موږ دلته د موږ موضوع دا نه ده چې ښځه او نارینه په پلوانۍ کې سره برابر دي. منګه دا دوام نه لرو او راځو دې ته چې په حق او حقوقو کې چې دوی خبره وکړه که چیرې یوې ښځې هغه میراث وړلی د پلار د کور نه چې یو نارینه یې وړي، او بیا بیرته د خاوند د کور نه یې هغه میراث وړلی لکه کوم نارینه یې چې وړي، نو اوس په ښځې ته ټول نثر ورتمندې وي. او راځو فکری د فکر د لحاظه ښه منګه تاسو ته یعنی ښځې اوس راوتې دي. من په افغانستان کې څلوېښت کاله کېږي جنگ لرو. یعنی موږ نسلونه په جنگ کې پیدا شوي، په جنگ کې لوی شوي، په جنگ کې مري. ښه نو دا خو په دې کې خو ښځې نه وي دخیلې. نو که چیرې ستاسو فکر تر ښځو ډېر اوچت کار کوي نو باید افغانستان اوس ګل ګلزار وای.
تاسو وایئ په جګړو کې ښځې نه وي دخیلې؟
اوس هم زموږ ټولنه مردسالاره ده.
څوک چې جنگ کوي جګړې کوي د نارینه دا خو ښځو زیږولی دي.
بالکل دا بیرته بیا بیرته بیا راځي ښځو ته. یعنی په دې معنا دا په دې معنا ده ښځو زیږولی مګم ښځو ته یې غوږ نه دی نیولی. ښځې ته یې بیرته ویلي ته ناقله ناقصه
لاقه اولاد په تعلیم تربیه کې رول نه لري.
رول لري، اما یو زوی چې کېږي ورته وایي ته ناقصه لاقله یې. زوی ورته وایي ته خبرې مه کوه ته یوه ښځه یې.
نه دا 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 تربیه مثلا دا فرهنګ دا زوی د کوم ځینې راخلي؟
دا زوی د بیرون ټولنې نه راخلي. موږ هغه خلک یو وایي زوی د خدای راکي، زوی د ما پیدا شي بس روزي خدای ورکوي. موږ د خدای په جات باندې ماشومان پیدا کوو، د خدای په جات باندې پرېدو او ولا وغه دوه زامن مزي مدرسو ته انتحاري کوي. پاس لغه پلار وایي چې زیستې خبر نه وم. یعنی موږ په داسې بدبخته ټولنه کې ژوند کوو. موږ نه وایو چې موږ د پلوانۍ لحاظه موږ ته تاسو ډېر قوي یو، که تاسو یو بوجۍ اوړه په اوږه وړئ موږ دوه بوجۍ وړو. نه شو وړای. موږ دا قبلوو چې موږ د جسمي لحاظه موږ ضعیف یو. موږ دا نه شو ویلی.
نه موږ ضعیفۍ خبره نه کوو. موږ تاسو لامده کوي په شکر کې کېرې موږ به نانوایۍ ته ویسو برابر دي. اغلې درانۍ دا دا متاسفانه دغه مفکوره موجوده ده په ټولنه کې چې مثلا ښځې یا په کور یا په ګور، یا مثلا ښځې د کور کوي کار، نارینه نور کوي کار، ټول مجبور دي په کار، هیڅوک نه دی روزګار. خو د عامه پوهاوي لپاره مخکې اغلې بهرام په دې اړه معلومات ورکړي څه چې علما او مولوي صاحبان د جماعتونو لارې دوی کولی شي که نه؟ ستاسو په نظر باندې رسنۍ په دې برخه کې څومره رول لوبولی شي چې دغه عامه پوهاوی مثلا د نننۍ پروګرام لارې چې داسې یو پروګرامونه جوړ شي، څومره رسنۍ په دې برخه کې مهم او اغېزمن رول لوبولی شي؟
که مو اجازه وي مخکې له دې چې دې برخې ته راشو، زه غواړم ووایم چې تاسو ویلی که همدغه نارینه هم میرمنو پیدا کړي دي او روزلی دي. د میرمنو روزنه هغه وخت ښه تاثیر کولی شي چې په خپله روزل شوي وي. که خپله روزل شوي نه وي هغه به څنګه کولی شي چې خپل اولادونه وروزي؟ زه یوه بیلګه تاسو وایم. د حضرت هند د ابو سفیان میرمنه وایي هغې یو ورځ په لاره کې تلله، د هغې ماشوم زوی هم ورسره و. چا وایي ورته وویل چې زوی د خدای د جزیرة العرب پادشاه که. هغه وایي په همغه شیبه کې ورته وویل چې زما زوی په ټوله نړۍ باندې پادشاهي ونه کړي، همدا اوس یې تر پښو لاندې کوم. همغه و چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه بیا په ډیرو سیمو باندې پادشاهي هم وکړه، چې تاسو به معلومه وي. د همغه خبره شوه. بله کاملا رول لري. خو کله چې میرمن وروزل شي هغې همغسې فکر درلود، همغسې روزل شوې وه او هغې ته همغه جرأت هغه توانایي ورکړل شوې وه. میرمنو ته راجی کېږي، خو په هغه صورت چې هغه میرمنې روزل شوې وي د پلار او مور لخوا.
بیا هم د مور موضوع
ده. بله که هغوی روزل شوي نه وي نو هغوی نشي کولی خپل اولادونه ماشومان هم وروزي. د پوهاوي برخه کې دیني عالمان هغه څه وایي چې هغوی په خپله په ځینو کتابونو کې لوستي وي، هغه که صحیح وي که نه وي. خو زه وایم که په خپله موږ وروزل شو، که په خپله علم ولرو، موږ خپله دین زده کړو. زموږ دین ډیر اسانه دی، خدا موږ ته ډیر سخت او داسې درون راښودل شوی چې دین یعنی داعش، یعنی وژنه، یعنی
وینې. دا خبره د میراث خبره وکړه کنه؟ په قرآن کریم کې درې آیتونه په دې اړه موجود دي. دا ټول د میراث موضوع بیانوي. او مخکې په جاهلیت په دوران کې کنه، هغه وخت کې ښځو ته په میراث کې
بله 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 حق ورکول کېده،
ورته حق ورکړل شو.
بله، او همدارنګه زموږ ګران خور هم ویلې که مېرمنې هم د پلار له کوره هماغه میراث واخلي چې هلک یې اخلي، او هم د خاوند څخه هماغه میراث واخلي. نو دلته هم تعادل کاملا په نظر کې نیول شوی اسلام کې، که نارینه دوه چنده د خپل خور څخه حق میراث اخلي، نو مېرمنې خو بیا هم حق اخلي میراث، او هم مهر اخلي، او هم بیا د خاوند څخه میراث بیرته اخلي. نو دې مسلې ته ډېر نه زو، ځکه ډېر زیات معلومات ماتم نوي، هغه معلومات چې دي زه غواړم نه زموږ په ګټه کاملا تمامېږي، خو موږ د خپل حق څخه خبر نه یو، ځکه موږ وایو چې نه، اسلام خو والا ډېر وحشتناک دین دی. او د پوهاوي په برخه کې زه وایم چې نه، دیني علما ډېر رول لري، اوس یې دومره نه لري، ځکه اوس زموږ ځوانان ډېری ټولنیزو رسنیو ته تاسې باور وکړئ چې خپل نوم به نه شي لیکلی، خو فیسبوک به لري، یو نه چې څو آی ډي ګانې به لري. رسنۍ ډېرې زیاتې مهمې دي. زه فکر کوم چې هغه کسان چې پوهېږي، هغه که د فیسبوک له لارې وي، که د هرې برخې له لارې وي، دغه پوهاوی د نورو خپلو هیوادوالو ته هم ورسوي. دا د دوی دنده ده، او دا د دوی مسؤلیت دی. زه وایم چې هر څوک په هر ځای کې چې دی، هر کار چې ترسره کوي، صادقانه دې ترسره کړي، با ایمانه دې ترسره کړي، او خپل دنده دې وګڼي چې زه د دغه هیواد یم، دغه هیواد کې ژوند کوم، د دغه هیواد د هوا څخه تنفس کوم، د دغه هیواد له خوړو څخه ګټه اخلم. دا زما بیرته مسؤلیت دی چې دغه خاوره چې زما د مور حیثیت لري، باید زه بیرته دلته خدمت وکم. که په هره برخه کې وي، زه وایم چې بیخي یو ډرایور دی وي، که په هره برخه کې وي، پوهاوی کولی شو چې هر هغه څوک چې پوهیږي، هغه د نورو ته هم ورورسوي. که هغه د رسنیو له لارې وي، رسنۍ ډیر زیات رول لري، ځکه زموږ رسنۍ دي نن چې هم مېرمنې ډېر زیات دغه څخه ګټه اخلي، هغه ته ډېر زیات ناستې وي، او هم ماشومان. تاسې باور وکړئ چې اوس که موږ ماشومانو ته هغه پروګرامونه ولرو چې د دوی په ذهنیت ښه تاثیر وکړي، نو ډېر ښه به وي. خو اوس وګورئ چې زموږ ماشومان، تاسې باور وکړئ کله کله چې د باندې زه وځم، هغه ماشومان کله ځینې پرزې وایي چې ډېر ماشومان د 8 کلونو وي. زه وایم چې ښه، دا ماشوم په دې وخت کې باید دغسې کارونو ته دا متوجه نه وي، په دې شیانو باید هېڅ پوه نه شي. خو متاسفانه چې زموږ رسنیو ډرامو ته مخه کړې ده، سیریالونو ته مخه کړې ده، د یو خوانه زموږ بې سوادي، او د بل خوانه دغه ډرامې. نو بقایان چې وضعیت به
ډېره ډېره مننه. د جمبندۍ په توګه باندې اغلی بهرام همدغه پوښتنه ستاسې او د اغلی وردګ مخې ته مږدو.
ډېره زیاته مننه. زه به په لنډه توګه ووایم چې ځان پېژندنه خدای پېژندنه ده. نو هر څه چې د ښځو په حقوقو باندې خبرې وکړو، او راشو په دو باندې چې کوم څه په دو کې رول لري، دا یوه مذهبي ټولنه ده، او موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. په قرآن کې هر څه واضح بیان شوي دي که د موږ علمان، علما کرام محترمین، دغه خپل تبلیغات په دوی سکې ولري، نو زه فکر کوم په دو ټولنه کې به زه تیما افتانه بې سواده ولرو، او نه به دا مشکل سم مخامخ. اما زه یو پست پروردگار چې می توکل کړی دی او متوجه یم د ټولنې ته، موږ اوس مخ په مخ پرمختګ یو. د ټولو ناخوالو سره سره موږ نن مخ په مخ روان یو، په شانه یو روان. نن په دو وطن کې که جنگ هم دی، هغه زمینه مساعده ده. د دموکراسۍ په نامه باندې نن آزادی د بیان شته ده، د ښځو فعالیتونه شته دي. تاسو د ښځو په نامه رسنۍ لری، نشرات لری، او حتی زه په زیاتره ځایو کې متوجه یم چې محترم علما هم ډیر تاکید لري، ځکه چې یو انسان که په دوو پښو حرکت کا، هغه به ډیر تیز حرکت وکا، که په یوه پښه وي ډیر به مشکل روان وي. نو نر او ښځې هغه دوه وزرونه دي د ټولنې، هغه دوی پښې د ټولنې دي چې یو مملکت پې آبادېدای شي. په دو هیله چې په دو وطن کې ستې جنګ نه وي، او موږ دا وزن ونه کړو چې زه پلوانه یم او نارینه پلوان نه دی. د پلوانۍ خبره نه ده دلته، هغه څه چې موږ باید پیش پی ولار شو او دو وطن ته خدمت وکو اهم د خدو وظیفه ده هم د نارینه و اما په دغه وظیفه کې باید هر څوک خپل حد و پیژني او یو بل محکوم نکړي. ډیره زیاته مننه.
مننه اغلی وردک تاسو.
ډیره مننه. زه څه خاص ویل نه لرم، بس په دې هیله چې ان شاء الله یو سرلوړی باسواد افغانستان ولرو. مهمه نه ده چې دا نجلۍ د کالک دی، هیله کوم د ټولو ورونو نه په اولادو مو درس ووایئ، هغوی ته داسې یو روزنه ورکړئ چې دا خبره دا د جندر مسله بیخي د دوی له ذهن نه ووځي. که تاسو یو نجلۍ نړۍ ته راوړئ بیا ورته وایئ چې ته د پردي کور یې، کله چې تعلیم پې کوئ بیا وایئ چې مصرف زما وشو، بیا ماشونه بل چا ته وړئ. همداسې ځینې خبرې دي چې شاید تاسو ته دومره مهمې نه اوسي، مګر د یو نجلۍ زړه وقان پې دردېږي. زه هیله منده یم تاسو هر اولاد ته آخر زړه دی کنه، اولاد ته د اولاد په سترګه وګورئ، د نارینه او د ښځینه په سترګه مه ورته ګورئ. کله چې تاسو حمایت نه کوئ بیا نو تاسو څنګه توقع لرئ چې بیا به نور خلک حمایت کوي؟ کله چې تاسو په فامیل کې ورباندې باور نه لرئ بیا څنګه توقع لرئ چې خلک به د هغوی سره سم په درنښت رویه وکړي؟ یعنی که تاسو هر مور پلار دا وظیفه واخلئ چې مشخص توګه څونه ماشومان راوړئ، څنګه څنګه یې تربیه کوي، زه فکر کوم ان شاء الله پس د لسو کالو به افغانستان باسواده اوسي.
ګلو ګلزار بیا فقط یو څو د خیلرو اغل زراده بیا هم تاسو په دې اړه اخلو. یو موضوع چې همیشه انتقادونه مطرح کیږي د ښځو د حقونو په اړه، کنه ښځو د حقونو هم ډیر وي چې ښځو حقونه لري، مم تاسو ملاتړ وکړي وایي چې نن سبا په افغانستان کې ډیره د ښځو حقونو موضوع یو پروژه ای موضوع ده، پروژه ای چلن کیږي د پوړندې ډیر زیات پیسې په دینوم باندې هیف مل کیږي، ولې هغه څه چې باید ریښتینی ترلاسه شي هغه نه ترلاسه کیږي. څومره د دې نظریې سره جوړه؟
تر ډیره زه هم دې نظر سره همغږی یم. افغانستان ته ډیرې پیسې د ښځو په نامه راغلي او ډیر زیات مرستې وشوي له هرې خوا نه، اوس هم را روانې دي. د ښځو په نامه پروژې اخیستل کیږي او د ښځو په نامه په دې وړي چې ووایي، یعنی وښیي چې دای د میرمنو لپاره کار کوي. خو له بده مرغه د تاوتریخوالي کچه له پخوا ډیره زیاته شوې ده او همدارنګه په هر برخه کې کوم وای چې ښه کتا دومره پیسې د ښځو په نامه واخیستلې، دومره پروژې د واخیستلې، څومره میرمنو څومره نجونو ته تا د زده کړو زمینه برابر کړه، څومره نجونو او څومره میرمنو ته تا په هوای ورک، او څومره نجونو څومره میرمنې له بلا بیل ستونزو غواخونو څخه تا وژغورل، خو هیڅ هم نه دي شوی. لا ډیر شوی دي غواخونه دي، تاوتریخوالی دي. هر ورځ چې تاسو په تلویزیون کې وګورئ په تنکی ماشومان او جنکو باندې تجاوز دي، او د هغه غږ نه څوک اوري نه هم څوک ځواب ورکوي. کبه وزله ووسی کې او په نام نسیمه کې ژوند وکړي، هلته د ناموس مېرمن ازوانه لور په خطر کې وي، او ته نشې کولای چې خپل غږ اوچت کړي، او څوک نشته چې غږ دی واوري. واقعا زه کاملا د خبرې سره همغږی یم چې د ښځو لپاره هغه کار چې باید شوی وای نه دی شوی. همدارنګه مخکې اشاره وشوه چې میرمنو لپاره ځانګړي رسنۍ هم شته. زه وایم چې کاش راځي پیسې خو اخلي، خو هم خرما شي هم ثواب شي، دغه خلکو لپاره هم یو کار وکړي. کای نه شي کولای خو الته آزادانه وای چې نشم کولای تر سره دغه کار څخه خلاص وباسه. کای کولای شي خو واقعا دغه خلکو درد باید دوا شي، او دغه ته باید دغه زخمونو ته باید مرهم جوړ شي. کای نه شي کولای نو باید دغه کارونو ته لاس هم وکنه کی او نه وای چې زه د میرمن لپاره دومره کار کوم، دومره کار می تر سره کړی دی. حسین نمایشي او څو میرمنې راوسی دی عکسونه اخلي به هر چیرته نشر کوي چې ولا دومره میرمنې زمام لاټړې دي او دومره سره ولاړې دي، دومره سر ما کار کړی، دومره خلکو لپاره ما زمينه د کېګنې یا هم د زده کړې یا د هرې برخې چمتو کړې چې په اصل کې هیڅ نه وي، هغه یو نمایشي کار وي.
ډیر 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 مننه خدمتمن اوریدونکو، له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې تر اوسه ملتیا وکړل خپل درنو ملمنو د افغانستان جمهوریت غوښتونکو ګوند مشري اغلی عادله بهرام، د ځواني لیکوال او ژورنالیست اغلی محرم دورانی، دغه شان د لیکوال او د ځوانانو د خوند فعال رابی وردګ نه مننه کوو چې په دغه خبرونه کې لموږ سره برخه واخیستله. البته پتلوتلو کې د سندرغاړي غزالی جاوید یو خپل سندره ورو چې تاوتری خوالی کون کوي د تل لپاره دغه خواغان جره ټاپ کړه. نو تاسو د دا اوریدونکو په لوی او بخون کې خدای سپارو خوونه یو لري.
زما زړګي خپ دی کائنات خپ خپ دی ک زما زړګي خپ دی پیا دونو ی داد یم هر یو یا چی هي سدی بی جانا ناچ دی ریګي پاغو کې می گزران دی او جدا ران جانا اختیار میں پالوت گے زبخت جانا لکھلے